کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یو ځل بیا زفر با ظاهر د ازادي راډیو دغه یو ساعته پښتو خبرونه د امان امرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. راتلونکي اونۍ په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز له لوري لومړنۍ علني محکمه پیلېږي چې دا په خپله به د یو لوړ رتبه څارنوال وي. ولسمشر اشرف غني وایي تر دې وروسته به ټول د قانون د ماتونې په صورت کې حساب ورکوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند د بیا رغولو زیری ورکوي. دغه ورځ په عراق کې به د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د بیا پیل راپور هم اوري. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې به خبرونه ته ورسو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په ایران کې د هخامنشي امپراتور کوروش د زیږیدنې په ویاړ د غونډې تنظیمونکي توقیف شوي دي، او په پام کې ده په هالند کې د مسلمانانو د مخالف سیاستوال ګیرت ویلجرز محاکمه نن د په غیاب کې جوړه سي. د خبرونو په وروسته واورو. لومړی به له رحمت الله افغان څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري او پانګې اچونې هم ښه او وده کړې. او د ننګرهار سیمهی چارواکي وایي چې په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. محمد اشرف خانی نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ پیښې تراژیدي دي.
دایت مینم درکم چې عدالت به په قانوني توګه عملي شي او دا اشخاص دا قاتلین به سزا ته ورسیږي.
تیره اونۍ د غور ولایت د فیروزکو په یوې اړوند سیمه کې داعش ته منصوبو وسلوالو دېرش ملکي وګړي ووژل. له دې وړاندې داعش د ننګرهار په پچیر اګام ولسوالۍ کې هم ملکي کسان ووژلي وو. د افغانستان جمهور ریاست وایي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري او پانګې اچونې هم ښه وده کړې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې وکړې چې ویلي وو د افغانستان 15 کلنې لاسته راوړنې له زوال سره مخ دي. ښاغلي مرتضوي زیاتوي په هیواد کې شته امنیتي ستونزې او د مخالف وسلوالو ګواښونه د هیواد د بیا رغونې مخه نسي ډب کولی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي ادارې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې لاسته راوړنې له زوال سره مخ دي او پانګې اچونې هم په دغه هیواد کې راکمې شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړه او وایي چې امنیتي مسؤلین باید په دې اړه د معلوماتو لپاره جرګې ته ور وبلل سي. د دغه جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د جګړې په رهبري او مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
دقیقا امنیت افغانستان خیلی نگران کننده هست. رهبری ارگانهای امنیتی و دفاعی یک سلسله مشکلات ما و شما شاید هستیم.
لدولان دی افغان ولسمشر یو شمیر نور افغان چارواکو په افغانستان کې د خاتم لاټړ ماموریت عمومي قومندان د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه اندېښنې څرګنده کړې وي. او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل دغه حمله نن غرمه مهال د مرکز جلال آباد ښار اړوند د خالص فامیلیو په سیمه کې د پچیر اګام ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک ښایسته خان په دېره کې سوې ده. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې مړه او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. نو د افغانستان اړوند خبرونه سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واوري.
السلام علیکم. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د عراقي ځواکونو یو قومندان وایي چې د موټر بم حملو په وسیله د دوی د پرمختګ د مخنیوي هڅه کیږي. خو دا قومندان وایي د حکومتي ځواکونو هدف دا دی چې نن د ورځې تر پایه د موسل ښار ختیځو لمنو ته ننوځي. موسل په 2014 کال کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ولوید او د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات دوه اونۍ مخکې پیل شول. اټکل کیږي چې دا عملیات څو اونۍ دوام وکړي. د قزاقستان په مرکزی ښار قرغوندی کې نن د هغو اتو کسانو محاکمه پیل شوه چې په تروریستي عملو تورن پیژندل شوي. دوی د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي. دا کسان چې په جون میاشت کې نیول شوي د تروریستي ډلې په جوړولو، په تروریستي فعالیتونو او د غیر قانوني وسلې په لرلو تورن دي. څارنوالانو مخکې ویلي وو چې د دې ډلې یو غړي هغه مهال چې پولیسو یې د نیولو هڅه کوله ځان والوزاوه. د څارنوالانو په وینا دې ډلې بلکاش جهیل ته نږدې د روسیې پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د تروریستي حملو یو لړۍ پلان کړې وه. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې حکومت د جمهوریت په نوم د سیکولرانو د پلوي ورځپاڼې مسؤول مدیر او یو بل خبریال نیولی دی. جمهوریت ورځپاڼې نن پر خپله آنلاین ګڼه کې تایید کړه چې مسؤول مدیر مراد صابونجو او کالم لیکوال ګورای اوز وروسته له هغه چې پر کورونه یې چاپه ووهل شوه توقیف شول. د استانبول لوی څارنوال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جمهوریت ورځپاڼه او په دې نوم ټولنه چې دا ورځپاڼه چلوي له کورد بیلتون پالو او د جولای د میاشتې د ناکامې کوداتا د تورن پلان جوړونکي فتح الله ګلین په مشرۍ غورځنګ سره په اړیکو لرلو مشکوک دي او ځکه ترې تحقیقات کیږي. ترکی رسنیو د څارنوالانو له قوله لیکلي دي چې وایي له تحقیقاتو وروسته به روښانه شي چې آیا دوی کوم جرم ترسره کړی کنه. د ترکیې د سی این این تلویزیوني شبکې د راپور له مخې حکومت د جمهوریت ورځپاڼې د 15 ژورنالیستانو او مسؤولانو د نیولو حکم ورکړی. ایرانی چارواکو نن د هغې غونډې تنظیمونکي توقیف کړل چې د هخامنشي امپراتور کوروش د زیږیدنې په ویاړ جوړه شوې وه. ایرانی رسنیو د فارس ولایت د څارنوال علي صالحي له قوله لیکلي دي چې وایي دا فعالان ځکه ونیول شول چې له اصولو او ارزښتونو څخه یې سرغړونه کړې وه. معلومه نه ده چې څو کسان نیول شوي، خو په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شویو ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د ایرانی امپراتورۍ د بنسټ ایښودونکي ستر کوروش د نمانځنې په غونډه کې لسګونه ګډونوال په سوریه کې د ایران پر رول انتقادونه کوي او ځینې له اسلامي انقلاب مخکې د پهلوي کورنۍ په پلوي شعارونه ورکوي. په وروستیو څو کلونو کې یو شمیر ایرانیانو د ستر کوروش د کلیزې په ویاړ په پاسرګاټ ښار کې د هغه په نوم په زیارت کې غونډې جوړې کړې دي. په پام کې دا په هالند کې د مسلمانانو د مخالف سیاستوال ګیرت ویلډرز محاکمه نن د ده په غیاب کې جوړه شي. د ویلډرز مدافع وکیل نن هغه بیان خبریالانو ته ولوست چې محکمې ته یې د ده د نه حاضرېدو علت څرګند کړی. نوموړي په دې بیان کې ویلي چې دا محاکمه سیاسي بهیر دی او ځکه د پریکړه وکړه چې پکې حاضر نشي. دی وایي دا د حق دی چې که کومه ستونزه ویني نو انتقاد پرې وکړي. ګیرت ویلډرز چې د هالند د آزادۍ د ګوند مشر دی د کرکې او تبعیض په تور محاکمه کیږي. پر ویلډرز وروسته له هغه دعوه وشوه چې ده د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یو شمیر مراکشیانو پر ضد د شعار ورکوونکو مشري وکړه. تمه ده چې محکمه به د نوموړي په اړه حکم په دسمبر میاشت کې اعلان کړي. په داسې حال کې چې د ویلډرز ګوند پی وی وی په ټول پښتنو کې د صدر اعظم مارک روت په مشرۍ له لیبرال دیموکرات ګوند سره انډول روان دی. که محکمه ویلډرز مجرم وپیژني ښایي په 1400 یورو نقدي جریمه او یو کلبند محکوم شي. ویلډرز په پرله پسې ډول پر اسلام انتقادونه کړي او په هالند کې پر قرآن کریم او پر ټولو جماعتونو د بندیز غوښتنه کړې.
او دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه وه. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 14. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه 10. غزنی اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 14. بامیان اسمان ریز د تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه منفی 2. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 14. جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه 11. بدخشان اسمان ریز د تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه منفی 10. او ګردیز اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 11 ټیټه 3.
خبرونه مولا آزاده رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د دې په ګډون به هر هغه څوک حساب ورکوي چې له قانون څخه سرغړونه کوي.
قائم رتبه ترین مامور دولت تام تا بخواد و جناب لوتارن واکسه به خواهد خودات کرد. اگر کوچکترین قانون شکنی در دمه یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع کنید.
ولسی جرګه وایي د امنیتي ارګانونو مسؤلین باید د وروستیو ناامنیو په اړه وپوښتل سي. دوی د امنیت خرابېدو څخه شکایت کوي.
په روزګان کې د دښمن تعداد د موټرو د دښمن تعداد د ټانګانو د داشکې د جیپویاک د پیکا د راکټ داوان د مهماتو زموږ تر دولت تېر چې نه کوي سم تر اوسه پورې دا د دوې میاشتې پرسو مرکزي دولت هیڅ حرکت نه کوي.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي ډېر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند ورغوي. د دغه ولایت د قومي مشران وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي.
داسې خبرې مو سره وکړې چې ما ورته وویل که داسې دی چې دا بند په شریعت کې ناروا دی. زما د ورکې پر شا نوشته که چې دا بند ناروا دی او هو په پلاني آیات په پلاني حدیث په پلاني کتاب داسې نو هم نه دی چې زه درسره ریسم ولاړ سم.
نور نړیوال راپورونه هم لرو او په دوه منیمایي کې د انصاف په لټه کې او حقیقت صدې دوه ونیس پروګرامونه دي چې اورېدو ته تاسو سره بولو. د خبرونو مو تر 5 بجو ده راسره اوسئ. سمو ژغله ساده رادیو اوري دوستانو د خبرونه په لمړي سر کې د غراپور لرو چې ولسمشر اشرف غنی وایي لوی څارنوالۍ باید د په ګډون هر هغه څوک چې له قانون څخه سرغړونه کوي حساب ورسره وکړي. شغل غنی چې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې خپله یې په عدلي او قضایي چارو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې او نه به چاته د مداخلې اجازه ورکړي. په ورته وخت کې لوی څارنوال بیا په دغه کانفرنس کې وویل چې راتلونکې اونۍ به د عدلي او قضایي مرکز له لوري لومړنۍ علني محکمه چې د یو لوړ رتبه څارنوال د پالیسي د محمد حدیث پردیس رپورت په اورو چې د ولسمشر په شخ پیلېږي.
جناب لوی څارنوال صاحب قاضی قضات صاحب اگر کوچکترین قانون شکنی درته ما یا د اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع.
په کابل کې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونه. خاغلی غنی وایي د عدلي او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لري او له همدې کبله نه په خپل د دوی په چارو کې مداخله کړي او نه به چاته د مداخله اجازه ورکړي. د خاغلی غنی په باور په عدلي او قضایي چارو کې مداخله جرم دی او لوی څارنوال حق لري چې مداخله کوي که محاکمه کړي.
من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلی و قضایی کشور دارم، نه خود در امور عدلی.
دی وایي زه د عدلی او قضایی سکتور پر استقلالیت باور لرم، نه می خپله د دوی په چارو کې مداخله کړي نه یې کوم او پر راتلونکي کې به یې هم ونه کړم او نورو ته هم ستاسو په کاري امورو کې د مداخله اجازه نه ورکوم. د عدلي او قضایي چارو په تصمیم نیونه کې هر ډول مداخله جرم دی او لوی څارنوال صاحب تاسو حق لري چې هر څوک چې جرم کوي محاکمه یې کړي. ولسمشر غنی هم همداراز ټینګار وکړ چې سیاسي کړکیچونه باید په هیڅ وجه د عدلي او قضایي سکتور پر چارو اغیز ونه کړي او د هیواد سیاسي مشرانو ته هم پکار ده چې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی په داسې حال کې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي چې تازه د یوې نړیوالې سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې قانون پکې نه تطبیق کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوال بیا وایي دا لوړ پوړي چارواکي او مخور دي چې په افغانستان کې له قانونه سرغړونه کوي. محمد فرید حمیدی د څارنوالانو په دغه څلورم ملي کانفرنس کې چې د دوشنبې په ورځ پارک کې جوړ شوی و وویل چې له دې وروسته له قانون څخه د سرغړونې او د فساد په برخه کې لوی څارنوالۍ هیڅ غم نه لري. د ښاغلي حمیدی په خبره د قانون تطبیق او د فساد سره د مبارزې په برخه کې راتلونکې اونۍ د عدلي او قضایي مرکز له لوري د یو لوړ رتبه څارنوال چې په فساد تورن دی محکمه پالنی توګه جوړیږي.
اولین قضیه هم از یکی از څارنوالای عالی رتبه است.
دی وی اولینه قضیه د یو لوړ رتبه څارنوال ده. موږ دا ډاډ د افغانستان خلکو ته ورکوو چې د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له خپل ځانه پیلوو. چارواکي، لوړ رتبه مامورین او هغه کسان چې فساد کوي له بده مرغه هم دوی له قانون څخه هم سرغړونه کوي. ښاغلی حمیدی ویل د وروسته هیڅ څوک نشي کولای په افغانستان کې له قانون څخه تیښته وکړي او که بیا هم لوړ پوړي چارواکي او مخورې په چارو کې مداخله وکړي دوی به یې نومونه افشا کړي. لوی څارنوال همداراز په ټینګار سره دا وویل چې په افغانستان کې د عدالت ټینګښت نیغ په نیغ امنیت پورې تړلې موضوع ده او د عدالت له تامینولو پرته د ثبات ټینګښت او ټولنیز پرمختګ ستونزمن دي.
د لوی څارنوال دغه نظر مو اورېدی او مو اورېدل چې اشرف غنی نن په کابل کې د څارنوالانو ملي کانفرنس ته ویلي چې د اصلاحاتو او اداري فساد پر وړاندې به په کلکه مبارزه کوي. د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه نوریاس نوري د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې له عمومي رئیس سید غلام حسین فخری سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د غنی نننیو څرګندونو ته څومره خوشبین دی. ښاغلی فخری
زه رئیس جمهور د نیت او قاطعیت او جدیت سره خوشبین یم. هغوی دائم دا موضوع اورایه ویلې ده او هدایتونه هم صادر کړی ده. خدای وکړي چې دا نور مقامات او نور مسئولین ده هغوی ده هدایت سره سم اجراءات وکړي او په عملي زمینه کې مونږ او سارنوالی او قضا د مشکلات سره مخامخ نشو.
یو انتقاد چې اکثرا له فساد سره د مبارزې په برخه کې راپورته کیږي هغه دا ده چې وایي حکومت اراده نه لري یا مشران د دغه پدیدې د له منځه وړلو دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې کلکه اراده نه لري. اوس چې کله اشرف غني دا څرګندونې اعلان کوي، ستاسو په نظر آیا سیاسي اراده موجوده ده؟
سیاسي اراده موجوده ده. د رئیس جمهور او بعضي مقامات دائم دا ویلی ده چې باید په قاطعیت او جدیت د فساد سره مبارزه وشي او مونږ همدا اوس او زه پخپله شخصا انتظار لرم چې دا مرکز عدلی او قضایی څنګه اجراءات کوي او کومو دوسیې سره فیصله د خلکو په هغه یې ورسوي او اوس د عمل مرحله رسیدلی ده. اوس باید مونږ ثابت وکړو چې عملي اقدامات لرو، دستاوردونه لرو او واقعا دا متخلفین مجازات کیږي او عامه خلک هم په دې موضوع کې آگاه کیږي. دل اوس باید عملي اقدامات وسي. پخار ډېر خبرې وی
بله.
خبر او عمل متاسفانه دومره نه و.
یعنی تاسو خوشبین یاست چې دغه عدلی او قضایی مرکز به وکولی شي چې په فساد ککړ لوړ پوری چارواکي محاکمه کړي؟
باید هم داسې وشي، باید هم داسې وشي. خلق هم دا غواړي او دا مرکز هم په دې نیت کې جوړ شوی ده، ایجاد شوی ده او د دوی مکلفیت ده چې باید په دې زمینه کې خپل مسؤلیتونه عملي وکړي. باید هم داسې وشي.
تاسو مخکې فخری صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غنی خو دا خبره جدي کوي، خو که چیرې نور د ده دا خبره عملي کړي، یعنی په دې معنا چې حکومت یو لاس نه ده، ځینې نور کړی شته یا چارواکي شته چې د اداري فساد په وړاندې د دوسیو د څېړلو مخه نیسي؟
متاسفانه بعضن د دې دولت ساختار او ماهیت په بعضی قضایایی که مشکلات پیشوی او دست اداره لکه سارنواله او قضا نشی که اولای چه مستقلانه ادی قضایایی که فیصله صادر وکی او عدالت بشتون تامین وکی.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر سید غلام حسین فخری و چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅو ته خوشبین دی، خو وایي چې په دې برخه کې اجراءات باید جدي وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د هیواد امنیتي حالات اندېښنې وړ دي او پکار ده چې د امنیتي بنسټونو مسؤلین په دې اړه وضاحت ورکړي. یوسف خان ځدران د ولسی جرګې د عمومي غونډې له بهیر د راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او پکار ده چې د امنیتي بنسټونو مشران د اساسي پوښتنو لپاره وغوښتل شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو له اندېښنو وروسته وویل چې د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیونونه باید د هغه څه په اړه کتبي پوښتنې تیارې کړي چې اندېښنې یې راپارولې دي. ښاغلی ابراهیمی وایي امنیتي چارواکي مسؤل دي چې د کلي شوي پوښتنو پر ځای اساسي موضوعات ځواب کړي.
رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د مدیریت او رهبرۍ په اړه ځینې نواقص دي او دښمن سره د مقاومت په برخه کې هم یو شمېر ستونزې وینو، نو د اندېښنې دي د پښتون په ډول په لیستونو کې تیاری او اداري پلاوي ته وسپارل شي چې موږ یې بیا د داخلي اصولو مطابق امنیتي مسؤلینو ته وسپارو.
له دې وړاندې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندان جمهور رئیس غني او د حکومت ځینې نور چارواکو هم د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه اندېښنې تایید کړې دي. پولیس جرګه جرګه کې د بیلابیل ولایتونو استاد انتقاد کوي چې کله یې خو وسلوالو مخالفینو جګړه تیزه کړي لبل لوري په وړاندې سم جواب نشته. خو افغان چارواکو تل ویلي چې مخالفینو وروستی زور ازمایي او غواړي د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ په افغانستان کې امنیتي وضعیت له دې امله وننګوي چې افغان حکومت په نړیواله کچه پام خپل کړی دی. پولیسي جرګه کې د اورزګان او پکتیکا ولایتونو استاد د امنیتي اندېښنو په دوام وایي چې د پاکستان سره په پوله پرتو دغو ولایتونو کې امنیتي اندېښنې لا په ډېرېدو دي. د دغه ولایتونو استازي عبیدالله بارکزی او محمد خان سلیمان خیل
په روزګان کې د دشمن تعداد د موټرو د دشمن تعداد د ټانګانو د داشکې د زیکویاک د پیکا د راکټ داوان د مهماتو زموږ تر دولت تېر چې نه غري صاحب تر اوسه پورې دا د دوه میاشتې پرسته یو مرکزي دولت هیڅ حرکت نه دی کړی.
تقریبا دغه د زموږ د دریو ولسوالیو لارې نه کاله کې چې لارې یې بندې دي. اوس هلته په ولسوالیو باندې چې کوم جنګ روان ده له طالبانو سره سلاوې ډېرې په کوپې ډېرې کمی سلاوې دي مستقیما د پاکستان مریشه ورسره په څنګ کې ولاړه ده.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد په شاوخوا شلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو په وړاندې غلي نه دي ناس او پر وخت عملیات لري. د دې وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو سږ کال درانه زیانونه لیدلي، د دوی مالي او تجهیزاتي سرچینې کمزوري شوي او نشي کولای په راتلونکي کې هسې جګړه پر مخ یوسي چې سږ کال یې وکړه.
زموږه ازادي راډیو ری او دوستانو د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت لخوا یو زیری او دوی وایي چې ډیر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد اوبو بند ورغوي. دا چې څنګه احمد شاه فطرت نور څه زیات راکوي.
د افغان دولت د اوبو او انرژي وزارت وزیر ورسره مل او تخنیکی ټیم د فراه ولایت د بخش آباد د بند د ساحې څخه لیدنه کړې او دغه بند د کار د پیلېدو خبره کوي. په غونډه کې چې له همدې عمل د فراه ولایت د مقام په انګړ کې نن جوړه شوې وه، د فراه والی محمد آصف ننګ وویل چې دغه تخنیکی ټیم د فراه د بخش آباد بند نږدې کتلی او ډېر ژر به یې عملي کار پیل کړي. د والی په خبره افغان دولت ژمن دی چې دغه بند ورغوي. که څه هم په دې وروستیو کې ناامني ډېره شوې خو بیا هم دغه بند کار دولت په اولویتونو کې شامل دی. له بلې خوا قومي مشران او مدني فعالان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي چې د بخش آباد د بند رغولو لپاره د دولت د هر ګام ملاتړ کوي. محمد داود تخیار په فراه ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې دوی په بشپړ توګه دغه بند د کار څخه ملاتړ کوي او هېڅ بهرني او ګاونډي هېوادونه نه پوهېږي چې دغه بند په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
وزیر صاحب امنیتي چارواکو او اړوندو مسلمانو ته موږ پوره ډاډ ورکو چې موږ د فراه ولسونه د دې بند د جوړېدلو لپاره هر ډول قرباني ته تیار یو. د دې بند په نه جوړېدلو کې به ډېر کسان مداخله کوي، ډېر موږ سایه ملکونه به په دې کې لاس وي خو موږ اجازه نه ورکوو.
د فراه ولایت برابر کولسپایي تن قوم مشر حاجی محمد رسول بیا وایي چې د بند رغولو په اړه دولت د وسلوال مخالفانو سره خبرې کړې او هغوی ژمنه ورکړې چې دا بند د کار ممانعت نه کوي.
داسې خبرې مو سره وکړې چې ما ورته وویل که داسې دی چې دا بند په شریعت کې ناروا دی، زما د ورکې پر شا نوشته که چې دا بند ناروا دی او هو په پلاني آیات په پلاني حدیث په پلاني کتاب داسې نام نه دی چې زه درسره رئیسم ولاړ شم.
د افغان دولت د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد بند به جوړوي. په خبره په ډول ممکنه امکانات به د بخش آباد بند جوړوي او د برخه د ګاونډي هیوادونو د هر ډول لاسمانی پروا هم نه کوي. د اوبو او انرژي وزیر وایي د نړیوال قانون پر اساس خپل ګاونډیو ته حق باور کوي خو د ګاونډي هیوادونو څخه غواړي چې زموږ ملي ګټو ته پام وکړي. موږ په هر ډول ممکنه امکاناتو د فراه د بخش آباد بند او نور بندونه جوړوو ځکه دې بندونو جوړول زموږ د خلکو په ژوند پورې اړه لري او زه ګمان نه کوم چې دې بندونو رغونه زموږ ګاونډي هیوادونو ته هم څه ګواښ او زیان ولري ځکه موږ د نړیوال قانون پر اساس هر هیواد ته په قانوني ډول د قابې ورکړې ته حاضر یو. که څه هم دا څوم ځل دی چې په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند رغولو لپاره لوی غونډې جوړېږي خو بیا هم دغه بند کار په سمه توګه تر اوسه نه دی پیل شوی. دا ور چې وزیر فراه ته سفر کړی وویل شي چې د بخش آباد بند کار به د خلکو په مرستې سره تر کومه حده مخته لاړ شي. امنیتي چارواکي هم وایي چې د وروستیو ناامنیو یو لړ په فراه کې د بخش آباد د بند د کار پیلېدل دي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپه نشرات لري. او نن د اکتوبر یو دیرشمه نیټه د نړۍ د ښارونو ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې اوس د ټولو انسانانو تر نیمایي زیات په ښارونو کې اوسېږي او د ښارونو د پراخېدو بهیر په چټکۍ سره دوام لري. نور چې زیات به اسمت سرمن راکړي.
پا په نړۍ کې له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کوچ بهیر اوس تر بل هر وخت ګړندی دی. په میلیونونو انسانان په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ښارونو ته ځي. ښارونو ته د انسانانو په لیږد کې داسې چټکوالی پخوانه ولیدل شوی. له همدې کبله ملګرو ملتو په 2014 میلادي کال د اکتوبر 1 د ښارونو ورځ ونوموله. ملګری ملتونه وایي دا ورځ یې د دې لپاره د ښارونو ورځ نومولې چې د ښاري کېدو یا د ښارونو د پراختیا په اړه عامه پوهاوی زیات کړي او پر دې تاکید وشي چې د ښارونو د پراختیا د ستونزو د مخنیوي لپاره همکاریو ته اړتیا ده. د تازه راپورونو له مخې د نړۍ په سلو کې 45 وګړي په ښارونو کې اوسي او اټکل کېږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به نور خلک هم کلي پریږدي او د ښارونو د نفوسو فیصدي به 68 ته ورسوي. د ملګرو ملتو له ارقامو سره سم په 1950 میلادي کال د نړۍ د ښارونو نفوس 1.46 میلیونه و، خو په 2014 میلادي کال د ښارونو نفوس 3.9 میلیون تنو ته ورسېد. سره له دې چې تر نیمایي زیات انسانان اوس په ښارونو کې اوسي، خو ښارونه د مځکې د کورې یوازې 1% خاوره تشکیلوي. اوس په نړۍ کې 28 دومره ستر ښارونه شته چې د هر یو نفوس تر 10 میلیونو زیات دی. حال دا چې 14 کاله پخوا یعنی په 1990 میلادي کال کې د دې ډول ښارونو چې نفوس یې 10 میلیونو ته ورسېږي شمېر 10 و. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس د جاپان پلازمینه توکیو د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی. د دغه ښار نفوس 8.5 میلیونه دی. د نړۍ زیات نفوس په آسیا کې متمرکز دی. په دې لویه وچه کې د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.5 اوسي. په اروپا کې 14% او لاتین امریکا کې 14% انسانان اوسي. واتیکان د نړۍ تر ټولو کم نفوسه دولت دی چې د ټولو وګړو شمېر 1500 تنه دی. د یونسکو د خلاقو ښارونو د شبکې پر اساس د سعودي عربستان الاحساء د نړۍ تر ټولو خلاق ښار دی، خو د ژوند د ستاندارد او کیفیت له نظره په 2014 میلادي کال کې د اتریش ویانا او د سویس زوریخ لومړی او دوهم مقامونه لري.
د شهرونو د پراخېدو په اړه راپور مو واورید. په دې موضوع چې د شهرونو د لویدو ګټې او تاوانونه څه دي، اسمت سروان له ډاکټر ابراهیم شینواري سره مرکه کړې ده. ښاغلی شینواري، د شهرونو د پراختیا د مثبتو او منفي اړخونو په اړه پوښتنې ته په ځواب کې ویل،
فکر کوم دوه اړخه لري. نو ښار ته خلک راځي د فرصت په لټه کې راځي، په دې خاطر راځي چې ښار کې به د ژوند ښه فرصتونه پیدا کړي، د کار ښه فرصتونه پیدا کړي او د خپل اولاد د زده کړې او د خوشبختۍ فرصتونه پیدا کړي. نو دا معمولا دنیا کې چې ټول خلک ښارونو ته راځي په یو تمه راځي، په امید راځي. خو که کوم ملکونه ورته امادګي نیولې، اربنایزیشن خو د دې پیړۍ د ټول نه غټه مسله ده د دنیا لپاره. امادګي چې کوم ملکونه نیولې، هغوی په فرصت بدلوي، ځکه پوهېږي چې څومره خلک راځي. هماغه خلکو ته د تعلیم زمینې، د کار زمینې، د ژوند د اوسېدو زمینې، د ښار د پاکۍ او
منفی عواقب څه دي؟
منفی دا دي کوم ملکونه چې ورته اماده نه وي او د ښار ته د راتلونکو شمېر د سیلاب غوندې ډېر شي، نو دوی ورته کاریابي نه شي پلانولی. د ښار حفظ الصحه او پاکوالی بیا هغه خلک نه مراتوي، دوی د اوسېدو ځایونه نه وي. نو طبعا ښار په بې نقشې ښار بدلېږي. د اسلام ایریاز پس کوچې او ناامنه سیمې پکې منځته راځي. بله ستونزه دا چې په هغه تمه چې د کلونو خلک راغلي چې دلته بیا کار نه وي، دوی د خشونت هم لاسته شولی شي، تشدد او زورزیاتي ته بیا د ښځو د حقوقو مسایل هم پکې پایمالیدی شي، ځکه هغه د ښار د خلکو ذهنیت د ښځو په رابطه یو ډول وي، د کلي د خلکو بل ډول وي.
داسې هېوادونه هم شته چې امادګي لري، ډېر ستر اقتصادونه لري. مثلا امریکا نیویارک په باره کې ویل کېږي چې ډېر جرمونه دي پکې. د لندن په ارتباط هم همداسې ویل کېږي. سره له دې چې اقتصاد یې قوي دی او سره له دې چې امادګي هم لري، لیکن ویل کېږي چې وایي چې هر څومره ښار لوی شي د جرمونو مخنیوی هم ګراني شي.
فکر کوم طبيعي تور خدای خبره سمه ده، ځکه چې د ډیرو خلکو کنټرول به سخت وي. نظر کموته یا څومره چې تعداد ډیریږي، شمېر ډیریږي، او کلتوري رنګارنګي په کې ځکه د مختلفو فکرونو، مختلف کلتورونو، مختلفو ډیسپلینونو نه خلک راځي، نو هغه په یو قانون یو اصول نه کنټرولېږي یو وخت. او بل فکر کوم دا د مملکتونو قوانینو پرته، د امریکا قوانین ډېر آزاد دي، هلته وسلې ګرځول اجازه لري او خرڅول او اخیستل هم آزاد دي. په اصولو کې باید ومنو چې څومره چې
کراشو
افغانستان ته. په افغانستان کې پخوا ویل کېدل چې د افغانستان یوازې په سلو کې شل اوسېدونکي یا نفوس په ښارونو کې اوسي، لیکن اوس داسې معلومیږي چې ښارونه ډېر لوی شوي دي. څه فکر کوئ چې څومره افغانان به له کلیو ښارونو ته تللي او ښارونه به څومره لوی شوي وي؟
دقیق ارقام نشته. مخکې ما د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کار کاوه، هغوی کوشش وکړو چې یو سروي وکړي. فکر کوم کامیابه نه شوه تر اخره، او داسې احتمال خلک د کابل په باره کې وایي چې شپږ میل نه به وي، مګر دغه یو نسیا نه وي. یو څه معلومات چې ما ته غیر رسمي یو چا راکړي، یعنې دا سړی نشي کولی چې دا به څومره کوي تر څو چې هغوی نشوي. کابل څلور میل نه خوشک شوی دی.
ډاکټر ابراهیم شینواری و چې د شارونو د لویدو پر ګټو او تاوانونو خبرې کولې. اوسم څلور بجې او دېرش دقیقې دي. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې نن یوې انتحاري حملې شپږ ملکی وګړي ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي د حمله د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشر خایسته خان په دیره کې شوې. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي د دانګام او اسمار ولسوالیو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. دوی وایي چې په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي. ولسی جرګې نن د هیواد پر روان امنیتي وضعیت یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې امنیتي مسؤلین باید په دې اړه د معلوماتو لپاره جرګې ته وغوښتل شي. جمهوری ریاست د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې وایي چې د افغانستان 15 کلنې لاستراوړنې له خطر سره نه دی مخامخ او وایي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د قزاقستان په مرکزی ښار قرغوندی کې نن د هغو اتو کسانو محاکمه پیل شوه چې په تروریستي اعمالو تورن پیژندل شوي. دوی د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي. د ترکیه حکومت د جمهوریت په نوم د سیکولارانو د پلوی ورځپاڼې مسؤل مدیر او یو خبریال نیولی دی. او ایرانی چارواکو نن د هغې غونډې تنظیمونکي توقیف کړل چې د هخامنشي امپراتور ستر کوروش د زیږیدنې په ویاړ جوړه شوې وه.
له احمد تکل نه مننه. او مخکې له دې چې د خبرونې پات رپورټونو ته ورسو، له سهرګل امیرزی څخه به سپورتي خبرونه واورو.
درنو ریدونکو سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ د راوایي چې په نږدې راتلونکو کې به شهزاد محمدي د بنگلاديش په بی پی ایل سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي راډیو ته وویل چې د بنگلاديش په دغو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون ارزښت لرونکی دی. نوموړي زیاته کړه په نړیوالو ټیمونو کې د هیواد د ملي کرکټ د لوبغاړو ګډون د افغان کرکټ د پرمختګ ترڅنګ د دوی په مالي ملاتړ هم اغېز لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې محمد نبی ساخیل او راشد درمان په دغو سیالیو کې ګډون کړی و. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې هر لوبغاړي ته له دیرشو تر څلوېښتو زرو امریکایي ډالر ورکول کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم روزونکو سبا په متحده اماراتو کې د فوټسال د نړیوالې ټولنې لخوا په جوړیدونکو ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې د نړۍ له 100 زیاتو هیوادونو د فوټسال روزونکو ګډون کوي. خاغلی رستګار د دغه ورکشاپ د هدف په اړه وویل: دی وایي هدف یې د نړۍ د ساحلي فوټبال پرمختګ او له قوانینو سره بلدتیا، د ساحلي فوټبال نوې طریقې او تکتیکونه، او د فوټسال د لوبو د روزونکو یو له بل سره پیژندنه ده. خاغلی رستګار همدارا زیاته کړه چې په دغه ورکشاپ کې به غوره روزونکي، ګول ساتونکي او د نړۍ غوره لوبغاړي وټاکل شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ورکشاپ به یوه ورځ دوام وکړي. او د انګلستان د فوټبال لیګ په سیالیو کې د چلسی فوټبال ټیم ساوثهمپټون ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې چلسی ټیم 2-0 پر وړاندې ساوثهمپټون ټیم له مخې لري کړه. دغه سیالي تیره شپه ترسره شوه. ټاکل شوی د نن شپه د افغانستان په وخت 2:30 بجې د ستوک او سوانزی ټیمونه د لوبې میدان ته ووزي. له ملتیا مو مننه.
تاسو ازادي رادیو اورئ.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وريده خو تاسې دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اوریده. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو تر د ماښام تر 8 بجو پورې د په منځني سپا 12.9 او د اف ام پر 7.5 چپه د افغانستان په ټولو ښارونو او لیر پرتو سیمو کې نشرات لري. تاسې کولای سي چې دغه خبرونه او راپورونه په ژوندۍ بڼه هم د انټرنیټ لاله لري ووري. کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو ډاټ کام ته ورسی. او سه موضوعی و بحرانی موضوع ده. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه د عراق د دوهم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات نن له سره پیل سوه. د عراق پوځي چارواکي وایي دا مهال د موسل ښار په 2 کیلومتره کې د جله سیند ته نږدې نشتې روانې دي. رضوان مراد د موسل د عملیاتو په اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د عراق پوځوي د موسل ښار د چپې غاړې د آزادولو لپاره پوځي عملیات د دوشنبه په ورځ له سره پیل شول او د عراقي چارواکو په وینا دا مهال د دجله سیند په شاوخوا کې نښتې روانې دي. د عراق ځانګړو ځواکونو په تیرو 4 ورځو کې د موسل په شمالي څنډو کې پرمختګ وکړ او یو شمېر کلي یې له داعش څخه بیرته ونیول. رویټرز خبري آژانس وایي چې د ایران لملاتړ برخمنو شیعه ملیشو د شنبه په ورځ د موسل په جګړه کې برخه واخیسته او هڅه کوي چې د عراق د موسل او د سوریې د رقه خر تر منځ لاره په خپل کنټرول کې وساتي. داعش په 2014 کال کې په سوریه کې رقه او په عراق کې موسل ښارونه ونیول او له هماغه وخت راهیسې دا دواړه ښارونه د دې ډلې د فعالیت اساسي سیمې بلل کېږي. د عراق پوځ چې د کورت پیشمرګه ملیشو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی د اکتوبر په 12 نیټه له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. د عراق پوځ او کورت پیشمرګه ملیشو د موسل د بیرته نیولو عملیات په کامیابۍ سره پرمخ سي. اخوا بیا د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له موسل څخه د دفاع په لړ کې د درنو وسلو ځانوژونکو بریدونو او موټر بمونو سره ځوابي حمله کړې دي. راپورونه وایي داعش د تیلو یو شمېر څاګانو ته اور هم اچولی دی چې له هوایي حملو څخه خپل نقل و حرکت خوندي وساتي. ملګري ملتونه هم اندېښنه لري چې داعش د موسل په روانه جګړه کې د دې ښار له اوسېدونکو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د عراق د پوځ افسرانو چې د موسل جګړه پر مخ وړي رویټرز خبري آژانس ته وویل د موسل د بیرته نیولو جګړه میله نه ده. دا جګړه چې ښایي ډېره خونړۍ وي وخت او دقت ته اړتیا لري. د موسل د بیرته نیولو عملیات له 2011 کال په دې خوا په عراق کې تر ټولو ستر پوځي عملیات بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالواسع ارمان د لوګر ولایت څخه لیکلی دی چې د هند څخه غواړم چې افغان مریضانو ته ویزه مفته یا وړیا کړي سو افغانانو کولای سي په ډاډه زړه هلته ولاړ سي او خپله تداوي وکړي. د کندهار ولایت څخه جانباز فهیم لیکلی چې حکومت باید د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه چمتووالی ونیسي. بلخوا یو بل دوست چې خپل نوم یې نه دی لیکلی داسې لیکلی چې د پاکستان سیاست همیش د افغانستان وتلې او مشهورې څېرې او د افغانستان هویت له منځه وړي. او د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه بیا سمیع الله حلیمي تندر لیکلی چې د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی ورکړل سوی نو باید غمې وخوړل سي. دوستانو کرا کرا د خبرونه پایشي بوت نږدې کېږو او د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به د انصاف په لټه کې پروګرام اورو ورپسې د حقیقت څه دی پروګرام هم مېروي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما دا یو سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي
کوو چې حاضری وګرځي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د هوایي ځواک د یو افسر غلام حسن ستونزه راخسته ده. د هوایي د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې په هیواد کې د نن او بهر مسلکي زده کړې کړي، څو کال په خپل مسلک کې کار هم کړی، خو په دې وروستیو کې له خپل مسلکه لري او د محافظت په جزتامونو کې مقرر شوی دی. د دې ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نوم غلام حسن دا ننګرهار نه مې اړیکې نیولې ده. بریتمال غلام حسن خبرې کوم.
ستا مشکل څه دی؟
زه په 1990 کې موږ په اردو کې شامل شو، نو بیا موږ تعلیمات شو په اماراتو کې وکړو، ګنه درې میاشتې تعلیم ولته په اماراتو کې وکړو.
کوم امتحان درنه واخیستې؟ تاسو انتخاب شوې څنګه؟
هو امتحان درنه واخیستو. په امتحان کې شپږ نیم سو نفره موږ په شپږ نیم سو کې دا درې سو دېرش نفره کامیاب شو اماراتو ته وګړو.
ها ها.
او بیا سه اماراتو نه موږ بیرته راغلو افغانستان ته، نو په اماراتن بستی سیده کنه په وای کول اردو کې وسوله.
د وزارت دفاع د خوانت للی وای؟
وزارت دفاع له خوانت للی وبلې.
ها
بیا د ماتن بستی په اوای کول اردو کې وسوله په کابل کې. بیا دلته به موږ تدوی ویلې ستا شپږ میاشتې پانتونی اوای کې به درس لري. پانتونی اوای موږ شپږ میاشتې ویلې دې مراقبت ته تیارو مسلک مو.
التم سمره تحصیل وکړو
په اماراتو کې؟
او
په اماراتو کې درې میاشتې واته ورځې تیر کړل. نظامی طالب هم دومره درې میاشتې واته ورځې.
خبر ته راغلی بیا هوایی قوت ورکړي؟
او اوای کول اردو ته ورکړلو. بلې صاحب، اوای کول اردو ته ورکړلو. بیا شپږ میاشتې موږ پانتونی اوای ویلې. بیا د ماته بستی په شندن کې اوسه کوه اوای شندن کې اوسوله په انجن بدن د هلیکپټر کې پوه شوې صاحب. هلته تقریبا ما درې کال هلته وظیفه اجرا کړل. ته دایرې به موږ اماده کولې که نه په پرواز لپاره پوه پیلوټانو به پروازونه کول، موږ به امادګي نیوله. بیا یو هغه راغی تشکیل، ډېر غټ تشکیل هغه راغی. هغه کې زه تشکیل کې زه تبدیل شوم جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې ما آفس ته ورکړی. بیا بېرته تنقیس کړو، دوه تنقیس کې بیا هرات ته ورکړم. نو هلته ما چې دا اسناد وی وړل که نه ټول کول اردو ته مې وړل چې ګوره دغه د ما مسلک د ما د خپل مسلک ته ورکړي چې زه ګورم حافظه ته خو خلک تاسو ورکړي هغه غیر مسلکي. زه ګورم مسلکي سړی هم دولت دومره مصرف را باندې وکړو دما اسناد ته وګورئ که ما کې مشکل راته ووایه.
په کومه رشته کې ورکړي؟ کومه برخه کې ته تعین
کړې؟ محافظت کې ورکړم، محافظ کې.
نو محافظ د پروازونو او د تیارو مسایلو نه بل مسلک
د تیارو مایرو نه خلاص ته صرف په کرول کې به نوکری کوي که نه سربا سره به ناستې بس ټاور کې پیرا میرا نوکری موکري دغه شی ده.
بله بله،
خپل مسلک نزل را کړو. بیا ما دغه اسناد ملته میدان وای کې مغه کومندان ته خو د سې کومندان سره دغه امام مسلک د ما سره زیاتی شوی د ظلم شوی مام د خپل مسلک ته ورګه. خو په هرات کې د شی یو ال روان د غیر مسلکي راخې په تیارو ځای کې متپین بستی او د منګ اسناد ته سوق نه ګوري.
دغه خواست او دغه غوښتنه دي مسؤل مقامات ته وړاندې کړي.
بل صاحب، کومندان کول اردو ته درې واره ورغلم. کومندان کول اردو به بیچاره جل امر وکړ. هلته مونږ یو پیژن د پیژن د کوای هوای د افغانستان هغه ته بس ما مراجعه وکړل. هغه به راته ویلې چې زه بس خالص زه به تا ته بس کوم. کله هلته چې یو بس بیا په هرات کې خالص بیا ما زنګ ورته وهه. بیا له هغه زنګ نه د ما وروسته بیا هم دسې نفر راوسته له اطفایان یې راوسته په هلیکپټر بس کې تم بس کوم. ورته ویل ملګره دغه سړی خو چې ده له زمینې نه راغلی وایي کې قرارداد کړی تا دا اطفایان ولې بوته د دا خو تیاره یو تیاره سلویخ میلیونه ډالر قیمت لري او ته دې هغه ته نه ګورې هغه نه ویل مسلک او تل د تین بس ته ما ته ویل بس نور وای زنګونه وهې که نور د زنګ وهه دغه جینه جوړ کړو. دا دوه کاله ما شکایتونه وکړل په تفشیش کې مې شکایتونه وکړل په کول اردو کې وګرځېد هېچا مې غمونه خوړ. والله ذاتین چې ذاتي لایشا خبره دې اردو نه بېخ عزلت ورسوه. موږ ویل چې موږ اسناد وګور په لاس لرو موږ ته څوک مراجعه نه کوي او غیر مسلکي خلک راخلي مسلکي ځای کې تین بس ته او مسلکي راخلي هغه له افغانستان به سره کم جوړ شي. موږ دغه مشکل لرو وروره.
پستا ستونزه به د مقامات سره شریک وکړو، د وزارت دفاع یا د هوایي قومندانۍ سره به شریک وکړو.
د انصاف په لټه کې
د دستونزه مو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب رادمنش، د غلام حسن خبرې به مو اورېدلې وي. دی وایي د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې زده کړې کړي. په هیواد کې دننه او بهر پرې د دولت مصرف شوی. شاوخوا درې کاله په خپل مسلک کې کار کړی، خو په دې وروستۍ کې له خپله مسلکه لرې شوی او د محافظت جزو تامونو ته تبدیل شوی. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
دغه وروستۍ مسلک یې تخنیک ده، کولای شي چې خپل قطعې ته مراجعه وکړي، یا قوای هوایی ته یا پیژنتون ته. که د ده مشکل حل ته په قوای هوایی یا پیژنتون کې حل نشو، دی حتما وزارت دفاع ته مراجعه وکړي، مونږ او وزارت دفاع د دوی په خدمت کې یو.
رادمانش صاحب دا وایي چې په هرات، شینډن او ننګرهار ولایتونو کې خپلو امیرونو ته د تحصیل او وظیفي اسناد وړاندې کړي، خو همکاري ورسره نه ده شوې.
زه وایم چې دی بیا راشي، ما سره وګوري که امکانات مسلکی مسائل و یی زبر سره کومک کوم.
ردمانش صاحب دا هم ووایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره موثر تمامیږي.
که مسلکی سړی نه یې، نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده. اما په اردوی ملي کې یو افسر کولی شي چې د خپل کار برسیره بعض نور کارونه هم سرته ورسوي. اما دا ورور سي اوس خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده، را دي شي وزارت دفاع ته مونږ د دوی خدمت کې.
رادمانش صاحب تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوي؟
یقینا همکاري کوي ورسره.
د انصاف پلټکه.
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامیږي؟ په دې حق لمو د یو پخانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته. محترم همت صاحب، په دې اړه ستاسې نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې هر هغه څوک چې په یو مسلک کې تربیه کیږي او هغه مسلک کې باید استحصال د وظیفې ځینې وشي، او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسئول په طیاره کې نه وي او طیاره جزئی عوارض وکړي، طیاره یغې وړو کوچنیو عوارضو په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالرو قیمت دی، هغه مالام له منځه ځي. نو ځکه تخنیکي کسان د تجربو باید تخنیکي استفاده وشي. دغه طیاره چې موجود دي او یو شمېر مستعملې طیارې دي، دا همیشه باید چیک شي مخکې د پرواز نه، د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه ارینا ورسته باید پرواز ته آماده شي. تاوزاری ضرور دی چې مسلکی کس خپل مسلک کې ورکړل شي. انجینر چې دی د تعریف تخنیکي تربیه شوی دی، همدغه وظیفه کې دننه باید استحصال د وظیفې وشي.
د انصاف په لټه کې.
دا و د ازادۍ رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 5.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د بروکسل کانفرنس پیل او په هیواد کې د نامنۍ زور. لبل اخوا د حزب اسلامي ډلې په خلا کې دل د یو شمیر ولسوالیو سقوط او د ولایتونو د سقوط ګواخ او د ټاکنیزو اصلاحاتو لانجمنه مسله په دې وروستیو کې د افغانستان ټوله دولتي دستګاه او ولس له ژورې اندېښنې سره مخ کړي دي. خو بلخوا د ملي وحدت حکومت خپلمنځي اختلافات، فساد په مهمو پوسټونو کې د ناوړو اشخاصو ګمارنه او د امنیتي وزیر غیر ارادي مدیریت هغه څه دي چې د ملي وحدت حکومت یې د افغان ولس او د نړیوالو تر جدي نیوکه لاندې نیولې. سلام، زه محبوب یم او تاسو ته نننۍ حقیقت سره خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل هادي مسلمي سره غږیدل یو. تاسو سره کله وستنی شو؟ مننه ریسپ. د لومړی پښتني په توګه کچیرته وګورو، د کابینې یو شمیر وزیرانو تر اوسه پورې د 40 سلنه پورې خپل بودیجه نه مصرف کړي. څه فکر کوئ دغه ستونزه د چا وه؟ دغه د ټاکنې ستونزه یې د چا وه؟ او دغه اوس چې کوم مشکلات راولاړ شوي دي، دا هغه اصلي لامل یې د چا وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص راځم ستاسو پوښتنې ته چې تاسو د کابینې د بعض وزیر صاحبانو یا د کابینې د وزیر صاحبانو په اړه بحث درلود. اصلا داسې ده چې باور د یو چا په یو شخص باندې من حیث یو انسان او افغان دا یو اړخته او کار بل اړخته د چې دک شک نشته چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د کابینې په جوړښت کې مخالفتونه درلودل په اغاز او ستونزې درلودې تقسیماتو او په اشخاصو باندې بحثونه درلودل هغه منم دا نه منم دا مناسب ده او دا نه ده د یو بل بحث ته تیر شو او یو کال دربارې ول عملا چې کله کار ته خلکو شروع وکړه دغه دواړه مشران خصوصا جمهور رئیس پرې موافق شو په دوی باور وکړه دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګ کې د دوی حکومت باور د جلال رئیس باور د کابینې ونه شو ساتلی او هغه اعتماد چې دوی پرې کړی و چې باید د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دغه یو کره حکومت او یو کره نظام په نوم باندې د افغانستان د ملت په زړونو کې ځای ولري دا هغه ستراتیژي وه د رئیس جمهور سره چې د دغه اشخاصو په رابطه یې باور درلود دا چې دوی هغه باور ترلاسه نه کړی شو دا د شخص پورې
اصلي مشکل څه و ولې دغه شان اشخاص وټاکل شول چې بیا دوی باور ترلاسه نه کړ او ستونزې راولاړې کړې
ما مخکې ویل چې هر څوک د خپل ځان سره د خپلو کړنو زیاتې برنامې او تعهدونه وادې لري په هر الفاظ او په هر شکل چې د انټرویو او لیدنو او اسنادو په توسط باندې جمهور رئیس ته دوی دغه اشخاصو قناعت ورکړی وی هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي حقیقتونه دي قومي تنظیمي سمتي او ګروپي هغه جوړښت چې په نظر کې نیول شوی او د هغې وروسته دغه خلک مخې ته راغلل د کابینې د غړو په صفت پارلمان ته معرفي شو او پارلمان نه یې رایه واخیسته هغه تعهد چې جمهور رئیس او د افغانستان د ملت استازو ته په ولسي کې سپارلی و دا هغه تعهد په اساس باندې په هر لحاظ چې دوی ته رایه ورکړل شوه هغه نو په هغې ډېر ژور بحث نه کوم دوی ترای ورکړ شو دوی د افغانستان د کابینې وزیرانو ټاکل شو
او د ملي شورا د یوې مهمې برخې د مشر په توګه تاسو هم د یو شمېر وزیرانو ملاتړي وای او تم کمپاین کوئ
بالکل قطعا به داسې نه شي چې موږ کوم وزیر معرفي کړی جمهور رئیس یا اجرائیه رئیس او یا مو ځکه موږ په هغه وخت سره فیصله دا و زموږ د ملګرو چې دا د هغه چا کار ده چې حکومت جوړوي او د حکومت وظیفه ده او د حکومت تقسیمات د دوه اشخاصو ترمنځ شوي دي موږ بحث نه درلود ته یو وزارت د معرف یاد شو چې موږ ورته یو څوک د دلیلی په نوم باندې معرفي کړو خو د بعضي ملحوظات او ملاحظو د لمخنه هغه بیرته موږ خپل دولت نه بلکې موږ بیرته واخیست چې اوس په دغه سرایت کې موږ نه غواړو چې د معرف وزارت لپاره چې کاندید ورکو دا یو بل بحث ده چې څوک پکې داخلي څوک نه دی خو زه په خلاصه ډول وایم چې اوس نظام د وحدت ملي حکومت پر اساس کې زیات مرجع جمهور رئیس ته ورسره رئیس اجرایه جمهور رئیس په قراتو چې موږ سره مجلس کړی او ورتلوبه د دې تعهد دا و چې پیسو په لحاظ باندې وزارت مالیه سکهل یا وسنه نظام هیڅ ستونزه نه لري د مصرف دفاره دي دوستانه مدګي ولري او تاسو من هیڅ د نظر قوی د حکومت نه نظارت وکړي ترسو هغه شخص چې پیسې په وخت دي خپل ټولنې ته خدمت وکړي او مصرف وکړي دې کې شک نشته چې وزیران ناکار وختل او دوی هغه تعهد چې رئیس جمهور ته سپارل او هغه تعهد چې د ملت استاو سپارل او پاغي وفا و نکړه مصرف و نکړه سره دیم چې په افغانستان کې ستونزې وي خو په دغه حد کې نه چې دوی د شل سلنه د بودیجې مصرف په دغه حالت کې چې اتل له 102 شو شلی په دغه حالت کې هیڅ نه و توجید دوی لپاره نشته بلکې یو ناکار خلک
معمولا سترګې د ملت استازو ته وړي کچېری تاسو ځان د کندوز یو اوسیدونکو فرض کوي یا ځان د اوروزګان یو اوسیدونکو فرض کوي یا ځان د هلمند یو اوسیدونکو فرض کوي د ملي وحدت د حکومت لکړون راضی است
دشتي چې دا به دوه بخشه کو دا کار یو رضایت ټول ملت یا د کندوز ستنه کندوز کنه که زه ځان د خپل ولایت پښیندم کوم شاید داسې خلک چې اگر راضی نه وي شاید داسې خلک چې راضی وي د خو تاسو ته معلومات شته هیڅ شک نشته چې او دا به تاسو شکونه لري چې زه نه د جمهور رئیس کمپاینروم نه ډاکټر عبدالله زه د استاد صاحب کمپاینروم او دغه د تنظیم غړی مو وسم استاد صاحب د حراست صوبات شورا په نوم د شورا لري دغه ارشد غړی مو
خو اوس موږ دلته باز د ملي شورا د مشان جرګې له دریزه
کوم هر شکل چیز ما یو سیاسي برخلیک د مشان جرګې رئیس هم یعنی زه د نظام مخالف نه یم بلکې د نظام ته د اصلاح غوښتون کوم که زه اوس کومه خبره د نظام په طرفداري کوم تاسو به دا فکر ځان سره نه کوئ چې اتمن د دې رئیس جمهور خوشاله ول په خاطر د خبره کوي یا د حکومت خوشاله ول په خاطر بلکې نه زه به حقیقتونه وایم د دې هیڅ شک نشته چې د کندوز او د اوروزګان او د هلمند په خلکو باندې ناخوالې تیریږي او ناخوالې شته حکومت خو شخصا د جمهور رئیس مقصر ده او د مکلف ده چې دغه حالت د بدلون لپاره کار وکړي او باید کړی وای خو دا ستونزې باید د یادونه باسو چې هغه څه چې نو په کار د افغانستان د حکومت او د افغانستان د مصالح خواو په وګو بار شو، هم سیاسي انتقال په یو زمان یو وخت کې وشو، هم د قدرت انتقال په یو وخت کې وشو، او د ټولو فشارونو اعلی وسیله جمهوری شو. او هدف د سیمې د استخباراتو خصوصا د پاکستان دا و چې دا ملک سکوت کړي، د ملک یو بل ناورین مخته شي. نو دا یو مقاومت باید وګڼل شي. جمهور رئیس دلته یو مقاومت کړی دی، باید وستایو. بدون شک زه که د کندوز او د اروزګان او د هلمند باشنده وم، د دې نظام ناراضی نه یم. په هغه خلکو چې کوم حالت تیریږي، هغه حالت منل وړ نه ده، هغه د زغم وړ نه ده. باید دغه حالت د بدلون لپاره نظام او د نظام مشران کار
وکړي. راځو یوې بلې مهمې مسلې ته. هغه د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیکي فرمانونه چې څومره څو ځل رد شول، فکر نه کوئ چې د دغه فرمانونو د رد تر شا یوه داسې هغه ذاتي غوښتنه ده چې غواړي د ملت استازي پاتې شي او هغه موده نور هم پسې ور اوږده شي او دغه اصلاحات رامنځته نه شي؟ که څه هم د دغه اصلاحاتو تر شا د دغه دواړو ټیمونو د ولسمشر او د اجرایي رئیس هغه مختلف دریزونه موجود وو، او دغه فرمانونه چې رد شول هم د دغه دریزونو هغه کومې عقدې چې پرتې وي هغه نورې پسې را برسېره شوې. فکر نه کوئ چې په دې کې د ملت استازي ګرم دي؟
موږ د ولسمشر تخنیکي فرمان ولو که د قانون قوانینو خلاف وو، موږ دا دواړه تخنیکي فرمانونه تایید کړي مشرانو جدي. په اول قدم کې دا فرمان ولسي جرګې مرات کړ، موږ هم رد کړ. په دوم قدم کې چې بیا د اصلاحاتو غوښتنه وشوه، په هغه شکل چې موږ غوښتو چې اصلاحات راشي رانغله، نو کوم میکانیزم چې موږ ورته وړاندې کړی وو چې غواړم تاسو سره پکې شریک کړم، هغه میکانیزم باندې دوی کار ونکړ. بیا په تخنیکي فرمان ولېږه، د دې په خاطر چې لکه تاسو سره چې کوم سوال و چې ملت سره دا سوال پیدا نه شي چې ولسي جرګه په دغه کار چې ښي د خپل ځان دوام لپاره یې کړي د فرمان وردی، نو موږ بالعکس چې مشرانو جرګه باندې دا اعتراض ونشي، موږ دا شاید د حکومت دغه غوښتنې تایید کړي چې بلې انتخابات دې وشي، د دغه تخنیکي فرمان اوکي وسید. په مشترک کمیسیون کې بیرته دا موضوع رد شوه. اول د کمیسیون باندې ملاحظه کول دا د دوی دواړو نظامو د دواړو مشرانو کار ده، اوس خو انتخاباتو نتیجه ورکړې ده. ملاحظه زما په نظر درسته نه ده، ځکه چې د دغه انتخاباتو دغه کمیسیون د انتخاباتو په نتیجه کې داسې حکومت راغی چې دواړه ټیمونه د دې نه لذت خوري. نو معنا نه ده چې دا اوس که تقلبي خوشوی د دې دوه اشخاصو نه یو چاته، که تقلب نه وي خو نو مهرباني ده وکړي دا نظام شریک شوی ده. اوس پوزیشن او اپوزیشن دواړه په نظام کې دي. اوس که زموږ په اجنډا او زموږ په طرزالعمل او پروتوکول باندې خلک راغلي وای، نو نن به انتخابات په افغانستان کې شوي، بلکې یو کال به
انتخابات.
دوی نوي تغییرات غوښتل، موږ د نوي تغییراتو لپاره یو لنډه نسخه ورکړې وه. هغه دا چې کله چې ګزینش کمیټه قوانین موجود و، لکه د دغه تخنیکي فرمان ضرورت نه و چې دا څو واره رد راغلی شي. موږ ګزینش کمیټه درلوده، او د ګزینش کمیټې پخوانی جمهور رئیس یا نظام ته هغه هدف نه چې شخص ته معرفي شي، هغه نظام ته معرفي شي. په دې نظام چې هر څوک کینی معرفي شي، د سره جمهور رئیس ورکړ شوی چې د ویش نفر نه نفر او د 15 نفر وټاکي. که چېرته دوی په دغه کمیسیون ملاحظه درلوده چې هغه مخکې تشریح کړي، لازم نه وه که درلوده په دې کمیسیونو دواړو او د چېرته بل چېرته مصرفو دی ملغا کول، نو د هماغه ویشتونه به اتلس راخیستي و. د اتلسو کې به خویندې ورونه ګمارنه وي چې تیار ورته معرفي شوي و، او دغه 15 به لس راخیستي و په هماغه تناسب چې ضرورت ورته. دوی به د ولسي جرګې انتخابات او د ولسوالۍ شورا انتخابات ترسره کړي و، خو متاسفانه هغه وخت سره ونه شو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس نو حکومت ته څه پکار دي چې هم د ټاکنیزو اصلاحاتو مشکلات حل شي، هم د فساد هغه کومه ژمنه چې دوی د نړیوالو سره کړي هغوی ته یو قناعت ورکړي، له دې ور علاوه هغه ناسالم مدیریت چې په اوس په کابینه کې موجود دی، البته په وزارتونو کې موجود دی، دا له منځه لاړ شي او امنیتي وضع تر خپل مدیریت لاندې راولي؟ که په لنډو ټکو کې راته وایي.
یو بخش داده چې د انتخاباتو په باره کې زما مشوره حکومت ته همدا ده چې دوی دې اوس خو انتخابات دغه حالت نه وتی چې څه کېږي څه نه کېږي، دوی دې په خپل منځ کې دوه په دوه مشورې نه کوي. دغه مشورې دی وغځي د افغانستان ولسونو نخبه او هغه خلکو ته چې په سیاست کې په وړه کچه غټه کچه داخل دي. دوم حکومت ته پکار دا دی چې څنګه کولای شي چې په کابینه کې بدلون راولي. دا کشفي او اطلاعاتي ارګانونه لري، هغه خلک چې په سیمه او ولایتو کې مطرح خلک دي او کولای شي چې جنگ ښه مدیریت کړي، او د جنگ د ښه مدیریت ځکه اوس حالت جنگي دی، هلته د ښه مدیریت په توسط باندې دشمن ته ضربې واردې کړي، او دشمن د سوال نه بلکې د زور د لارې نه سولې ته آمده کړي. داسې خلکو په ګمارونو کې باید حکومت اقدام وکړي. اوسنی کم حالت چې کوم دی او یا روان دی د کی زما په نظر باندې کچیرته بیا سلیقه تنظیم او سمت او ملګرتیا بحث ودری نو دا خپل د دغه ارخ نشینینو او د افغانستان د سیاسيونو یوم په خیر مده نو په کار د دې چې مونږ دلته مجاهد او متدین او مسلمان خلکو چې په ټولنه کې مطرح دي د ټولنې په ژبه پوي او د ټولنې سره یو ځای وګپوګره د ملت لپاره خلکو د خلکو ضرورت
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګران اوریدونکو دا واستاسې لپاره زموږ د دې نه حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلی فضل حاجی مسلم یار سره مرته برابر کړی و تر بیا خې چاري.
I'm gonna make you mine.